لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من آوریدون کو دی ازادی راژیو یوی بلی خبرونی تا ز احمد تکل از ما تخنیکی همکار تاهر روخان ستاسو هر کلای کو دی خبرونی پرا پرونو که با واوری چه پا کابل که دی جرمنی سفیر لافغانانو غوختی چه خپل کور کلای دی نامالوم برخلیک پخاطر نپریگ دی زکده دا پا وینا پا اروپا که هر چوک دی کدوال پا توگا نمنل کیگی. نور موضوعات او را پرونه او دی ازادی راژیو اونیز پروگرامون تان دی چانگی او نیم نره هم پا هم دی خبرونه که آوری دایشه. خوطر هر سمخ که خبرونه واوری چه سید کمال شا عرف چمتو کری.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل سوې جګړه نهمې ورځې ته ورسېده. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د پولیس پوسټه د وسلوالو طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې ښایي د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. د خبرونو تفصیل. یوې مېرمنې چې خپل ژوند یې د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ اجازه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس راپور له مخې عاقلا سیفی هغه مېرمن ده چې په 1971 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې د پاکستان د پنجاب ایالت کوټ چندنا سیمې ته تللې او هلته له تعلیم څخه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR په وینا میرمن اسفی په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغانانو کورنۍ ته قناعت ورکړ چې خپلې لوڼې ښوونځي ته پرېږدي او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي. خو UNHCR وایي چې د دې کلي په سلو کې 80 نجونې لا هم ښوونځي ته نسي تلای. عاقلی اسفی ته د دې جایزې د سپارلو مراسم به اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دی چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو په چارو به ولګول سي. د پکتیا په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل سوې جګړه نهمې ورځ ته ورسېده. په پکتیا کې د سرحدي ځن قومندان عبدالبصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې د غځېدو لامل د وسلوال طالبانو په لیکو کې د پاکستاني ملیشو شتون او هغوی ته د هوا له لارې د اکمالاتو رسول دي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې د جګړې د پیل څخه تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. وسلوال طالبانو بیا په خپلو لیکو کې د پاکستاني ملیشو شتون رد کړ او وایي چې دغه جګړه یوازې د افغان طالبانو لخوا پر مخ وړل کیږي. د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ په غوربند دره کې د پولیسو پر پوسټه د وسلوال طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. د شینوار ولسوالۍ امنیه قومندان حسین شاه مقصودین ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه سوي خو نوموړي د حکومت وسلوال مخالفینو ته د اوښتې مرکشوب لپاره معلومات ورنکړل. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي اردو یو عسکر چې په زابل کې خپل همکاران وژلي و ونیول سو. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان لال محمد احمدزی 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا عسکر د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې نیول سوی دی. دا عسکر امن لان میږي او د سنبلې په 14 د زابل په شاجي ولسوالۍ کې د دندې پر مهال پر خپلو همکارانو ډزې وکړې او 15 تنه یې ووژل. امن لا د بدخشان د ارګو ولسوالۍ اوسېدونکی دی او تر حملې وروسته خپل کلي ته تښتېدلی و. د بدخشان امنیه قومندانۍ ویلي چې په حمله کې وژل سوي عسکر او یو منصبدار د بدخشان سرپل او بغلان اوسېدونکي و. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ. بیا هم شرغلست. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې یوې پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې ښایي د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅې کوي. د پینتاګون ویان پرون دوشنبه څرګنده کړه چې د سوریې د لازقیا ښار په جنوب کې په یوې پوځي اډې کې حرکتونه څرګندوي چې روسیا غواړي له دې مرکزه د هوایي فعالیتونو لپاره کار واخلي. نوموړي په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې د رپورټونو د جزئیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. خو په روسیې کې د سوریې سفیر ریاض حداد ویلي چې د دوی په هیواد کې د مسکو د فعالیتونو په اړه رپورټونه حقیقت نه لري او غربي هیوادونه دا ډول دروغ خپروي. د اروپای ټولنې د کورنۍ چار وزیرانو پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال ایتالیا او یونان ولېږدول سي او پر نورو اروپایي هیوادونو دی وویشل سي. د اروپای ټولنې د کورنۍ چار وزیرانو پرون دوشنبه په بروکسل کې غونډه وکړه څو د غیر قانوني کډوالو د برخلیک په اړه خپل مخالفتونه کم کړي. د بریتانیا د کورنۍ چار وزیر تریزا می پرون وویل
The UK will not be taking part in the EU's relocation.
داوی موږ د اروپای اتحادیه د غیر قانوني کډوالو د لیږدول په دې پلان کې برخه نه اخلو، خو په سوریه کې د بحران لپاره راهیسې موږ 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی او تیر اونۍ موږ پریکړه وکړه چې د سوریه 40,000 کډوالو ته پناه ورکړو. اروپای کمیسیون په می کې غوښتنه وکړه وایي چې لږ تر لږه 40,000 غیر قانوني کډوال ایټالیا او یونان د اروپای ټولنې نور هیوادونو ته ولېږدول سي. خو د دې کمیسیون مشر ډونالد توسک تیر اونۍ دا شمېره 1,000 ته لوړ کړه. توسک خبرداری ورکړ چې که د کورنۍ چار وزیران پریکړې ته ونه رسېږي د ټولنې د غړو هیوادونو مشران به بیړنۍ غونډې ته وروبولي. د تاجکستان او قزاقستان ولسمشران امام علي رحمان او نورسلطان نظربایو پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. د مشرانو د غونډې سي اس ټي او دواړو ولسمشرانو د ګډ امنیت تړون سازمان یا د ترپیل یو ورځ مخکې سره ولیدل. دا غونډه به نن سه شنبه د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه ښار کې پیل سي چې د روسیې، ارمنستان، بیلاروس او قرغزستان ولسمشران پکې ګډون کوي. په دوشنبه ښار کې د ازادي راډیو خبرې لنوای ولسمشرانو رحمان او نظربایو د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې او د ستراتیژیک شراکت موافقه یې لاسلیک کړه. د تاجکستان او قرغزستان ولسمشران به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره جلا جلا وګوري. د امریکا پوز هغو درو امریکایانو ته چې د پاریس په میترو کې د یوې وسلوالې حملې مخنیوی وکړ د زړورتیا مډالونه ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او یو شمېر نور لوړ رتبه پوځي چارواکي به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د دې درو امریکایانو د ستاینې په مراسمو کې چې په پینتاګون کې جوړیږي ګډون وکړي. دا درې امریکایان چې د ښوونځي ملګري دي د تفریح لپاره پاریس ته تللي وو. دوی ته د فرانسې حکومت هم د پاریس په میټرو کې د وسلوال سړي د حملې د مخنیوي په خاطر د درناوي معتبر مډالونه ورکړل. او متحده ایالاتو په ناټو کې د مونټینیګرو د غړیتوب ملاتړ او د پخواني یوګوسلاوي له دې جمهوریت سره د اصلاحاتو د پرمخ بیولو لپاره د مرستو ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون د مونټینیګرو د صدر اعظم ته په ټلیفوني خبرو کې وویل متحده ایالات به مرسته وکړي چې ناټو په ډسمبر میاشت کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دې هیواد ته د غړیتوب بلنه ورکړي. سپین ماڼۍ په یو بیان کې چې پرون خپور سو خبر ورکړ چې بایدن او صدر اعظم دیان کوویچ موافقه وکړه چې په ناټو کې د مونټینیګرو د غړیتوب د بلکان له سیمې ثبات سره مرسته وکړي او د ناټو د خلاصو دروازو پالیسي به ثابت کړي. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وباوري چې د جرمني حکومت لا افغانانو غوښتي دي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کور نه پرېږدي. په دې اړه پرون د جرمني سفیر په کابل کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ولسي جرګې مشر پرون وویل د هیواد د روان بحران د اوري لپاره د یوه لویه ملي غونډه راوبلل شي. آیا د دې غونډې جوړولو ته په رښتیا اړتیا شته؟
زه فکر نه کوم چې دلته منکم په افغانستان کې دومره د قدرت خلا اوسي چې بیا جرګه راشي حل کړي.
په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې پر هڅو بحث کړی. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمیشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي یوه کمیټه جوړه کړي. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د جرمني حکومت یو وار بیا له افغانانو غوښتي دي چې اروپا ته د تګ لپاره د خپل وطن او کور نه پرېږدي. په کابل کې د جرمني سفیر پرون خبریالانو ته وویل هغه عکسونه او ویډیوګانې چې په جرمني کې د کډوالو د تاوده هرکلی په اړه خبرېږي د دې معنا نه لري چې هر څوک هلته د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني حکومت په دې وروستیو کې یو مطبوعاتي کمپاین پیل کړی څو د افغانستان، پاکستان، سوریه او عراق خلکو ته په اروپا کې د مهاجرت د شرایطو په اړه معلومات ورکړي. د جرمني سفیر وویل هیواد یې د کډوالو ستر بار په یوازې ځان نشي پورته کولی او د نورو اروپایي هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. د فرشتې جلالزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل هغو افغانانو ته چې دې هیواد ته د مهاجرت تکل کوي وویل پر هغو خبرو چې تاسې د جرمني په اړه اوري باور مه کوئ. مارکوس پوتسل پرون له یو شمېر افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته خبریالان ته وویل چې هیواد یې له دریو کډوالو افغانانو یوازې د یو وطن د مهاجرت اسناد څېړي. پوتسل وویل په رسنیو کې داسې خبرونه خپرېږي چې په جرمني کې د کډوالو تود هرکلی روان دی، خو د دې معنا نه لري چې هر وګړی د کډوال په توګه منل کیږي. د جرمني د سفیر دا خبرې د هغه کمپاین یو برخه ده چې دې هیواد ته د تلونکو افغانانو د خبرولو لپاره پیل شوی دی. د جرمني حکومت ویلي چې د روان کال تر پایه لږ تر لږه 8 لکه پناه غوښتونکي منلی سي، خو د دې هیواد حکومت وایي چې په یوازېتوب دا ستر بار نشي پورته کولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون د اروپایي اتحادیې پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې له دوی سره د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره مرسته وکړي.
europäischen Lösung auch, dass wir sie registrieren.
Da arpai hadie da hal iwa bar khada da che ghair qanuni kadwal pa hugo hiwadun che da kasan awal wardi sab siyasat sargand da che chuk di la kum raghli aw tumra kasan di us mahal da bahir la der falkech sar makhamtai aw pa amdir aw la kalkech sar makhamakh sawai zaka yunan aw hungary na gwadi che da khalak sabti hugo wer la ri che da sabso kasan masuliyat bar ta ghala shi no aslan da kasan na sabtawi. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې، برتانیې، ایتالیا او د اروپایي ټولنې پر نورو غړو غږ وکړ چې په دغه ستر مسؤلیت کې ورسره شریک سي. فرانک والتر شتاین مایر وویل که چیرې ټول هیوادونه مسؤلیت ومني د دې ستونزې د حل لپاره هڅې به ممکن شي. په عین حال کې رپورټونه وایي د هنګري پولیس له سربیا سره ګډې پولې ته استول سوي څو هغه ځایونه بند کړي چې کډوال د هیواد ته ورباندې تیریږي. ویل سوي چې د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 2 لکه غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان د هیوادونو له لارې هنګري ته ورغلي دي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر پرون وویل له هنګري د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره پر خپلو پولو د کنټرول زیاتولو هڅې کوي او د تلاشۍ پوستې زیاتوي. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر په بروکسل کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د جرمني د حکومت اقداماتو ته به ګوري او د کډوالو د ستونزې د حل لپاره به د جرمني په څیر کار کوي. د جرمني حکومت ویلي چې د هیواد ته د غیر قانوني کډوالو د ورتلو بهیر به جاري وي، خو د نظم راوستلو لپاره له اوتریش سره پر خپلو پولو کنټرول زیاتوي. رپورټونه وایي یوازې د تیر یکشنبه او شنبه په ورځو لږ تر لږه 9000 غیر قانوني کډوال د جرمني مونشن ښار ته رسیدلي چې زیاتې د سوریه، عراق او افغانستان خلک دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د جرمني حکومت له افغانانو غوښتنه کړې چې اروپا ته تګ ته د زړه نښه کوي په خپلو هیوادو کې د پاتې شي، ځکه چې په اروپا کې هر څوک چې د سیاسي پناه غوښتنه کوي هغه د سیاسي پناه غوښتونکي په توګه نه منل کیږي او دا خطر شته چې دوی بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي. ستاسو تجربه په دې برخه کې څه ده او پریکړه مو څه ده؟ آیا داسې کسان پیژنئ چې خپل هیواد پریږدي او د یو نامعلوم هدف پر لور بهرنیو هیوادونو ته روان دي؟ آیا تاسو له دې ډلې یې؟ ستاسو دقیق نظر په دې اړه څه دی؟ که په دې اړه کوم نظر، تبصره یا کومه خاطره لري نو د افغان بی سیم په 1 شمیره اس ام اس کړئ. موږ ته رارسیږي. موږ به د ازادۍ راډیو له لارې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قماندان پرون د پاکستان په راولپنډی ښار کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره وکتل. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر خبرو سربیره د سیمیزو او همداراز نورو مسایلو په اړه هم بحث وشو. د ناتو ځواکونو عمومي قمندان په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې له اعلان وروسته ځنډېدلې او تر دې دمه یې له برخلیک نه دی معلوم شوی. ذبیح الله شفق له پېښوره په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یا ISAF قمندان جنرال جان کیمپل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جارټ بلنګ د پاکستانی پوز له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو او په ځینو سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې دي. د ISAF ځواکونو قمندان او د امریکا ځانګړي استازي تر هغه وروسته پاکستان ته راغلی چې په دې وروستیو کې په کابل کې تروریستي بریدونو د ډېرېدو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان تر تورونو وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې ISPR د دوشنبه پر ورځ په خبري کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، په افغانستان کې د ISAF ځواکونو قمندان او د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو موقتی ځانګړي استازي په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوز په عمومي قرارګاه کې د دې هیواد لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره کتلي او په دواړو ښیزو سیمه ییزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان پر پوله په امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسې ورسره بحث کړی دی. جان کیمپل په داسې وخت کې له جنرال راحیل شریف سره د افغانستان د سولې په مذاکراتو خبرې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې ترسره شي، د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر خپرېدو وروسته وځنډېده. دا په داسې حال کې وه چې دواړو افغان غاړو تر دې مخکې د جولای په 8 نیټه د لومړي ځل لپاره په مری کې مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جالی ساتلو سلا شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو په دې اړه ویلي چې د خبرو زمینه دوی برابره کړې وه او په خبره چې دواړو غاړو ترمنځ دا خبرې په ښه ماحول کې ترسره شوې وې. په افغانستان کې د ISAF قمندان په داسې وخت کې پاکستان ته راغلی او د دې هیواد د پوځي چارواکو سره یې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په ځنډېدل لړۍ خبرې کړي چې د رواني میاشت په 4 نیټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره تجویز کابل ته تللی و او له افغان چارواکو سره یې پر نورو مسایلو سربېره د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې وې. ښاغلی عزیز تر راستنېدو وروسته کابل ته خپل سفر ګټور وباله او ویل چې له افغان چارواکو سره په ځینو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات او د تروریستي او تشدد پیښو د مخنیوي لپاره مذاکرات تر ټولو ښه لار ده او ټینګار کوي چې یوازې په خبرو اترو سولې نه راځي، بلکې دواړه لوري باید د دې لپاره تفاهم او روغې جوړې ته سره ورسیږي. دا یادونه ورده چې که څه هم د پاکستان حکومت د سولې د خبرو په بیرته پیلېدو ټینګار کوي، خو افغان دولت او طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې له امله تر دې دمه د سولې د مذاکراتو برخلیک مبهم دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او همداراز نورو پوځي چارواکو سره په کتنه کې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د سولې پر موضوع خبرې کړې. البته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت موضوع یوه له هغو مهمو موضوعاتو ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حکومتونه د سولې د ټینګښت په لاره کې هڅې کوي، خو په هیواد کې بحران لا هم روان دی. پرون د افغانستان ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د بېلابېلو ستونزو د اوارۍ لپاره باید یوه ملي لویه غونډه جوړه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په پرونۍ عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بېلابېلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، باید ټول افغانان په ګډه د دې ستونزې د هوارۍ لپاره لاس په کار شي. په دې اړه مې د ولسی جرګې د غړي شکریه بارکزی نظر وپوښت او پوښتنه مې ترې وکړه چې آیا په اوسنیو شرایطو کې په رښتیا هم د لویې ملي غونډې جوړولو ته اړتیا شته؟
دا قانون پر بنسټ باندې موږ کوم شی د ملي جرګې په نامه باندې نه پیژنو. البته په دې وروستیو کې هم ځینې جهادي مشران دې ته اشاره وکړله چې باید یوه عنعنوي جرګه راوغوښتل شي، د قدرت او د تصمیم گیری مرجع معلومه شي او پر مهمو داخلي مواردو باندې بحث وشي. کته ته موږ راځو یو بل جرګه جوړو، حالان کې چې هم افغانستان ملي شورا په خپل وخت باندې یعنی خپل کار سره رسي حکومت هم شته دی، نو که صرف دا یو مشورې لپاره ای چې یعنی هغه نه مشورې واخلي، خو زه فکر نه کوم چې دلته موږ کوم خاص ستونزې سره مخامخ یو د هغې لپاره مشوره غواړو چې د جنګ او یا هم د سولې خبرې او یا هم خدای مکړه په افغانستان کې دومره د
قدرت خلا اوسی چی بیا جرگه راشی حل کی د قدرت خلا لپاره منگا بیا هم د قانون د تغییر لپاره یا د نظام د بدلولو لپاره د اساسی قانون لوی جرگه ته جرگه
بله میرمن برگزی بکنه غوارم د دوی هدف دغه طرح چې وړاندې کیږي د ولسی جرګې د یو غړي په توګه ستاسو همکاران دي دوی د لوی جرګې په بڼه غواړي او که یو داسې جرګه چې تعریف شوې نه ده په قوانینو کې
موږ د دې شاهد چې په تیر د کارنسیا په حکومت کې تعریف نه شوي جرګې دایره شولې چې یعنې افغانان راشي کینی خبرې اترې وکړي خو هدف دوی همیشه روښانه او معلومدار وه کومه جرګه چې دوی غوښتنه وکړله د فکر کوي چې په افغانستان کې اوس خلا د قدرت شته دی چې دا زه په کلکه ردومه څنګه چې افغانستان ځانګړې ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی د مثال په ډول د بې امنۍ موضوع ده د خراب اقتصاد موضوع ده د بیکارۍ موضوع ده څوک نشي کولی چې دې نه منکر شي مګر دې لپاره هیا جرګه د حل لاره پیدا کوای شي طبیعي ده چې نه او بیا په جرګه کې ګډونوال د کوم ځای نه خپل مشکویت ترلاسه کوي چې راشي او دسې یو تصامیم ونیسي چې د هغې پر بنسټ باندې بیا بیرته دولت دې ته مکلف او معذف شي چې په هغې باندې عمل وکړي خو خیر تر کومه چې ماته معلومه ده متاسفانه اکثره زموږ سیاسي مشران غواړي چې دې په ځای باندې چې یو نظام سره مرسته وکړي د ښه کېدو لپاره د یو نظام سره مرسته وکړي د نظام د جوړولو په پروسه کې برخه واخلي متاسفانه شخصي تعلقات او شخصي غوښتنې همیشه مخته وي نو ځکه دې فکر کوي که چېرته د دې خلک په نظام کې لږي نو دا نظام باید ړنګ شي حالانکه چې دا منطقي خبره هم نه ده او په دې شرایطو کې موږ باید د سیاسي مشرانو په ډول باندې افغانستان کې د یووالی او د یو واحد افغانستان د جوړولو د بنسټ ایښودلو هلې ځلې
وکړو یوازې څو ثانیې چې لرو کراته وایي چې حکومت فکر کوي د دې ستونزو په حل توانیږي
حکومت په یوازې باندې څه نشي کولای ځکه چې اوسنی حکومت د دې ستونزو سره مخامخ دی چې تېر حکومت داسې ستونزې نه درلودلې حکومتونه په یوازې په هر ځای کې نشي کولای چې مختلف شي هغه له دې نه چې خلک ورسره همکاري ونه کړي او متاسفانه نن هغه خلک چې یا دننه په حکومت کې دي یا تیر حکومت نه چې د قدرت نه باندې پاتې دي هغوی له بل هر دښمن نه د حکومت د تخریبولو لپاره لارې چارې برابروي
د ولسی جرګې غړي شکریا بارګزی وچیل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی په پرونه یو څرګندونو خپل نظر څرګنداو ښاغلی ابراهیمی پرون په عمومي غونډه کې وویل چې د هیواد د روانو ستونزو او بحران د هواري لپاره باید یو لویه ملي غونډه راوبلل شي
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
د شیبه زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه کړي د دې کمیسیون مرستیال تاکید کوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات رانږدې کیږي او لازمه ده چې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي په دې اړه تفصیل خان محمد سین له کابل په یو راپور کې اوروي
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په تمه دی چې حکومت ډیر ژر د غوراوي کمیټه جوړه کړي سو د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران په ګوته کړي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې په روانه اونۍ کې د غوراوي د کمیټې غړي وروبولي چې د دې کمیټې د جوړولو لپاره تیاری ونیسي د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي چې که څه هم د دې کمیټې د جوړولو لپاره د جمهور رئیس لخوا نیټه نه ده ښودل شوې خو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره په کار ده چې دا کمیټه ژر جوړه او په کار پیل وکړي ځکه چې د کمشنرانو ټاکل وخت غواړي
وظیفه داده شده به کمیس در ریاست عمومی اداره امور که این اعضا
د چارو ادارو ته دنده ورکړل شوی چې د فرمان لمخې د غوراوی د کمیټې غړي وبولي چې کمیټه جوړه شي او له قانون سره سم دغه پروسه پیل کړي
د غوراوی د کمیټې جوړول د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو له هغو وړاندیزونو څخه دی چې حکومت ته شوی او حکومت هم منلی دی د غوراوی کمیټه باید د جمهور رئیس د تقنینی فرمان سره سم جوړ شي د مسؤلینو د معلوماتو لمخې دا کمیټه به و غړي ولري چې د انتخاباتو د سار د بنسټونو د خزو د حقونو د رسنیو ستر محکمه د بشر د حقونو او د اساسي قانون د پلي کېدو د سارنې کمیسیون استازي به پکې شامل وي. د غوراوی د کمیټې دنده ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي. په خوا تر دې د انتخاباتو کمیسیون هم د انتخاباتي اصلاحاتو پر کړنو انتقاد کړی و او ولسمشر ته یې د انتخاباتو د اصلاح لپاره یوه طرحه وړاندې کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې جمهور رئیس ته د دوی پر وړاندیزونو کابو درې اونۍ تیریږي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اجرایي ریاست د ویان د مرستیال جاوید فیصل وایي چې د غوراوي کمیټه به په لږه موده کې جوړه شي.
د انتخاب کمیټه د هغو اصلاحاتو په لړ کې ایجادېږي چې د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون یې وړاندیز کړي. حکومت ټول وړاندیزونه البته هغه چې په موافقه سوې ده تعقیبوي. پر دې پروسه باندې په صورت سره کار دوام لري تر څو ډېر ژر دغه پروسه پای ته ورسېږي او تر هغه وروسته موږ د راتلونکو ټاکنو وخت پیل کړو. د کمیټې پر ایجاد باندې هم کارونه پیل شوي دي، تعقیبېږي او پای ته رسېږي.
دا هغه هڅې دي چې د انتخاباتو کمیسیونونو پرې انتقادونه کړي دي. اجرایی ریاست وای د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول به د انتخاباتو د نوي کمیسیون صلاحیت وي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتي کمیسیونونو اختلافات به څه نتیجه ورکړي، خو نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نه شي مالي مرستې به ورسره ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا وزارت چارواکي وایي پاکستان ته د روانو افغان کوچیانو ماشومانو ته د پولیو د تطبیق په برخه کې لازم اقدامات کړي. د چارواکو په وینا کوچیان اوس ښه پوهېدلي چې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ واکسین د دوی د ماشومانو ژوند ژغوري. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه د راپور د برابرولو لپاره د کوچیانو لیدو ته ورغلی.
دا وخت له سړو سیمو څخه د کوچیانو د کوچېدو موسم دی. اوښانې په لوښو بار د میږو وزو رمې تر مخ کړي او د ژمي موسم لپاره تودو سیمو ته د تلو اوږده او ستړي مزلونه وهي. د کوچي شربت خان کورنۍ دوې اونۍ مخکې له میدان وردګو ولایته خوست ته راغلې. دوی له نورو کوچیانو سره د مندوزۍ ولسوالۍ په صحرا کې د څو ورځو دمې جوړولو لپاره کیږدۍ وهلې دي. شربت خان وایي چې له پکتیا څخه د راتېرېدو پر مهال واکسیناتورانو یې ماشومانو ته په خوله کې د پولیو دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
واکسین هم ګردېس کې ورکړ، څاڅکي وو څاڅکي خوله کې ور واچول. یو پنځه وو ماشومان دي، دا مو کورو والا ټولو ته یې ورکړل. خلک وایي د ګوزان دپاره دي، د پولیو ته وایي کسې ورته وایي دې دپاره دي.
شربت خان وایي چې مخکې د کوچیانو ګڼ شمېر ماشومان د ګوزان په ناروغۍ اخته شوي، خو زیاتوي له څو کلونو راهیسې د واکسین په ورکړې سره یې تر ډېره ماشومان له دغې ناروغۍ ژغورل شوي. هغه وایي کوچیان واکسیناتورانو د پولیو د واکسین په اهمیت یو څه پوهولی دي. هغه له ټولو کوچیانو غواړي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړي.
یاره ګټور دي، ډېر خلک اوس تر اوسه ماشومان نه دي، بیا پولیو نه دي نیولي چې دا واکسین یې کړی. موږ وایو چې ټول ماشومان چې وکړي دا خو ډېر پایده ورکوي ماشومانو ته، او څه خطرناک شی خو نه ده.
د افغانستان له سړو سیمو څخه زیاتره کوچیان د پاکستان تودو سیمو ته ځان رسوي. روغتیا پالان وایي چې د نورو کډوالو تر څنګ کوچیان هم د پولیو د خطرناکې وایروسي ناروغۍ د انتقال لامل بلل کیږي. د خوست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر زاهدالله امریکا غږ ته وویل چې د کوچیانو په وسیله د پولیو وایروس د انتقال د مخنیوي لپاره یې هغوی ته د واکسین د تطبیق په برخه کې لازم اقدامات کړي دي.
زمونږ ټیمونه په سپیره کې، په سیدخیلو کې، په والی شیرو کې، په ببرک تڼا کې، په زوز میدون کې، په کلاندر کې هغه لارې چې کوچیان د دې لارې تیریږي ټیمونه موظف کړي دي، او هر هغه ماشوم چې د عمر د پنځه کلنۍ نه لاندې وي موږ یې واکسینوو. مخکې ستونزې ډېرې وې، موږ ټیمونو ته به موټر نه درولو، نو اوس په دې کې معما پوهاوی عام کړی دی.
خوست ولایت د پسرلي او منی په موسمونو کې د پکتیا، لوګر، غزنی، میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو د میشتو کوچیانو لپاره پاکستان ته د تلو راتلو لاره بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
متی الله مبارک له هلمند څخه لیکي حکومت باید د هغو خلکو مخه ونیسي چې بهر ته ځي، فایزانی په خپل استمس کې لیکلي، زما په نظر د افغانستان څخه د افغانانو وتل د افغان مشرانو لپاره یو شرمونکې مسله ده. عبدالواسع هلمندوال د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه: افغانانو، که تاسو ټول خپل هیواد پرېږدئ او نورو هیوادونو ته ولاړ شئ، نو دا ګران افغانستان به بیا د پنجابیانو لاسته ولویږي. نو راسئ چې دا خپل وطن آباد کړو. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي: د کار نشتون خلک دې ته مجبوروي چې بهر ته ولاړ شي. او ملا محمد د فراه له شیوان نه په خپل اس ام اس کې لیکي: زما د افغانستان له حکومت نه غوښتنه ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، نو خلک به بهر ملکونو ته نه ځي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د سهار 10:30 دی. سید کمال شاه عارف ته غوښ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
یوې مېرمنې چې خپل ژوند یې د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی و، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری جایزه ګټلې. د پکتیا په ډنډ پټام ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ پیل سوې جګړه نهمې ورځې ته ورسېده. د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ په غوربند دره کې د پولیسو پر پسته د وسلوال طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران امام علی رحمان او نور سلطان نظربایو پرون په دوشنبه ښار کې سره وکتل. د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو پریکړه وکړه چې 2000 غیر قانوني کډوال له ایټالیا او یونان ولېږدول سي او پر نور اروپایي هیوادونو دی وویشل سي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریه پوځي اډې ته نږدې د روسیې وروستي حرکتونه دا نظر پیدا کوي چې شاید د پوځي هوایي عملیاتو د یو مرکز د جوړولو هڅه کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام او همدارز نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د کابل په نننۍ ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د غزنی له زندانه د سلګونو زندانیانو تیښتې او په دې اړه د امنیتي ځواکونو بې غورۍ ته ځانګړي کړي دي. انصار خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د غزنی پولیس پر زندان له حملې څخه خبر وو. په مطلب کې په ولسي جرګه کې د غزنی د استازو په حواله لیکل شوي چې د غزنی د ملي امنیت ریاست پر زندان له حملې څخه خبر وو او پولیسو ته یې هم احوال ورکړی وو. د مطلب لیکوال ویلي چې د غزنی له زندانه یو ورځ مخکې 13 خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي او د حملې په مخنیوي کې د غزنی امنی قومندان او پولیسو بې غوري کړې ده. د غزنی زندان مرموز ماتېدل د حکومت د کمزوري بل ثبوت. دا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د غزنی په منځ کې د طالبانو لخوا داسې عملیات لویه پیښه ده او په دې اړه د چارواکو توجیهات هم خطرناکه خبره کېدلی شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د غزنی چارواکي د دې لپاره چې د دې پیښې ارزښت کم کړي وایي چې خطرناک زندانیان له زندانه ویستلي. خو د لیکوال په باور دا د غزنی د چارواکو لویه غلطي او د حکومت کمزوري ده. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د غزنی زندان څنګه مات شو. په مطلب کې راغلی چې د غزنی پخوانی والی موسا خان اکبرزاده طالبانو ته ډاډ ورکړی و چې زندانیان به یې بګرام ته نه لیږل کیږي او په خامه پلمه بل زندانه خوشی کیږي. د سرخط موندنې ښیي چې په دې شپه د طالب بندیانو دروازې خلاصې شوي او د پاڅون کوونکو او د سیمه ییزو پولیسو دروازو ته قلفونه اچول شوي او ګرنیټونه هم وروشتل شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د غزنی له زندانه زندانیان تښتېدلې نه بلکې تښتول شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغان چارواکي څو ځله له یوه غاره مار چیچلي خو بیا هم دوی د مخالفینو د دې ډول حملو مخنیوي ته پلان نه دی جوړ کړی. په سرمقاله کې راغلي ښه به دا وي چې د کورنیو چارو او دفاع وزارت مسؤلین د ولسي جرګې لخوا وپوښتل شي چې ولې په دې اړه بې غوري شوې ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په قاچاقي یا په غیر قانوني لارو سفرونه مو له کومو خطرونو سره مخ کولای شي؟
درې کس طبقې دی اوناس البته ښځې په اوبو کې غرق شوي
دغه نور ملګري چې ولسره له قاچاقبران هغوی ته لاړل دا په واورو کې پاتو شمال دی بس خپله زندګي له لاسه ورکړله
اروپایي هیوادونه ته تاک له ژوند سره قیمات ده
کچیرې تاسې هم پر قاچاقي لارو اروپا ته د تللو شوقیې نو نننۍ تاندې څانګې مو له ځینو هغو حقیقتونو خبروي چې پر دغو لارو تلونکي کسان ورسره مخ شوي دي. ملګرتیا مې وکړی، زه نورګل شفق یم. خو دوستانو، که څوک په ناسمو یعنی قاچاقي یا په غیر قانوني لارو مزل ته زړه ښه کوي نو ښایي نه له تودو بادونو په امان شي او نه هم قدمونه په سرو ګلونو ور برابر شي، د ډېرو مړې ژوندۍ ورک شي او د ګڼو غوښې د کبانو خوراک شي. دوستانو، نږدې هره اونۍ اروپا ته د تلونکو افغانانو د ډوبېدو خبرونه اورو، خو بیا هم زموږ ګڼ ځوانان بهرني هیوادونه جنت بولي او هلته ورته نه پوهېږم پیسې په ونو کې راشنې شوي ښکاري او که په پټیو کې کرل شوي. د لغمان اوسیدونکی رحمت الله هم له همداسې ځوانانو څخه دی چې غواړي لندن ته لاړ شي، خو څنګه او په کومه لار؟
ولا بارته مې ول نه خوښېږي، خوښېږي مې چې کار دپاره م لاړ شم هلته سړی ته خوشه یي. شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم، جرمني ته لاړ شم چې ډېر فشرفته دي، کاروبار هم پکې ښه دی، مجبور قچاقي لاړ شي سړی.
ملګرو، څو ورځې مخکې په اتریش کې په یوه کانتینر کې د یو اویا کسانو جسدونه وموندل شول چې په غالب ګمان سوري وګړي وو او غوښتل یې ځانونه په قاچاقي لاره اروپا ته ورسوي. د رحمت الله په څیر ګڼ افغان ځوانان به خامخا له دغو پیښو خبرېږي، خو څه وایي چې هله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي. دوی لا تر اوسه تر تارو جبې نه دي ورغلي. زبی الله ځلاند، محمد عارف امرخیل او ضیاء الحق واحدي ملګرو د ځینو هغو ځوانانو کیسې کوي چې په قاچاقي لارې اروپا ته د تک کل کړي وو، خو داسې لاړل چې بیا په خپلو پښو بیرته را نغلل.
مونږ خپله یو اعتراض وی وا دې ځنه یونان ته چې په لاره روان وو، حتی وای مونږ په ورځ ورځ باندې پیاده مزل کوو. مونږ یو ملګری ماد و چې چې هغه بیا تر ډېره وخته پورې ځنګل کې پاتې و، بیا هغه مونږ پسې چیغې ویلې چې تاسو ما چاته پرېږدئ. مو هلته وای مونږ دی وخت په یو کلی چې نږدې و هلته پرېښوده او مونږ بیا ځنې ولاړو. یو څه وخت وروسته خبر شو چې هغه بیچاره وفات شوی و. بیا مونږ خلکو خښ کړی و. اروپایي هیوادونو ته تګ له ژوند سره قیمات ده.
زما یو ملګری په نوم د اجمل هغه استرالیا ته سفر وکړ، قاچاقي لاړه. وخت چې بهر منځ کې سفر کوو همدا قاچاقبر چې به و، بیا کوم پولیسان د هغې خونه چپې راغلي، دوی کشتۍ خوشې کړي دي. درې کسه طبقې دي، اوناس البته ښځې په اوبو کې غرق شوي دي، هغوی دي مړې شوي دي او یو کس هم سپین ګیری سړی و، هغه هم مړ شوی. دوی درې کسه ځان په سلامت وړی ده.
په پېښور کې زمونږ د پلار یو ډېر نږدې ملګری او دوست و. دوی یو کشر ورور شاکر نومېده، ډېر لایق او پوهي او ډېر د ښه ذهن خاوند و. نو دوی نه پوهېږم چې یو څو روپۍ به پیدا کړې دا ورور دې ته تشویق کسې خارج ته ولېږي. نو دوی خپل ورور لندن ته لېږه د روسیې له لارې نه، په لاره کې واوره کې دوی پیاده مزل کو چې دا لږ د تینور برداشت دی، نور مخکې لاړ شي. او دغه نور ملګري چې ولسره له قاچاقبران هغوی ته لاړل دا په واورو کې پاتو شمال دی بس خپله زندګي له لاسه ورکړله.
او د کابل پوهنتون دغه محصله پیغله فریزه د یو داسې ځوان کیسه راته کوي چې اروپا ته د تک شوق پوهنتون ورنه پاتې کړ، خو له ده ژوندون پاتې شو.
هو، له هر ټولګي 4-5 ځوانان په قاچاقي سفرونو بهر ته ځي. دوی له درسونو او راتلونکي بیزاره دي، ملامت نه دي. ګوري چې ډېر ځوانان له پوهنتونه فارغه شي خو کار روزګار نشي موندلی. څه موده مخکې زموږ د پوهنتون د ژورنالیزم د دویم کال یو محصل غوښتل یوه اروپایي هیواد ته لاړ شي، خو په ترکیه کې په اوبو کې غرق شو او جنازه یې بیرته هیواد ته راوړل شوه.
بل ځوان لقمان ډګر صافی اروپا ته د خپل یو تللي ملګري د سفر یوه خاطره را سره شریکوي. ملګرو، او د غزنی اوسیدونکي ولیمو هم د خپل قاچاقي سفر له څو شیبو خبروي.
د موږ یو ملګری د البته بل ورځ د پښتنې لپاره ورغلی، دوه درې کاله مخکې ته جرمني ته. نو هغه کیسه کوله چې تږي سولو زیات، نور مو د اوبو څښل لپاره ځای نه درلود. دلته یو یاله وه، نو بسم الله هم پې وکړه د اوبو مو څښلې. سبا چې کله هغه مار نه بېرته راړولو موږ، نو هغه اوبو چې ولی دیم حیران سوم چې دا څنګه مشکلی خو لډیر تندل ډیر مجبوریت
زه د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی یم شان کله چلته مکتبونه وټړل سوزو هغه وخت شپږم سیم کې وم دم سیم پیان میو کلیوال مو بس مشرم سره وک نو بس روان سول په ایران کې نه پیګم غدسنی می نوم رات خیر ده لاسونه بم سره تړلی وو ځکه چې کله چې موټر ودرېدو بیا که په پاته چې کبل موټر ول وی دا کیسې نسته مثلا چې بیا به تاته موټر ولاړی سره ځای دغه وک مو بل لاسونه سره تړلی وسیو به راوي بس سره کاش په ټول سره دروي شي په دې وخت کې پولیس راغلو البته ایرانی پولیس راغلو
راوي کې کو بس لاسونه راوته سره وی مواله
زړې په څو خيارې ویل را باندې تیرې دي د ننګرهار د حصاره کولسوالي اوسیدونکو محمد داوود هغه پلار دی چې اولادونو ته سر سر تور و چې په قاچاقي لارې بهر نه دي خو د خوار ملا ځان چا و نه ورید نو ولي اوس هماغه اولادونه په بل نظر دي ځکه چې
او ما خپل یو زوی لال د بلجیم ته او یو میورور لال نو هغه ټول سلال دي دا خبره کوي یو بل کشر روز د زوی مې دا کشرای سپام قران سي درنه هغه تکلیفونه واغ ستونزې منګلې دي نو دا کوشش وکپل را سي رانه سي درنه کې مان دي خپه دي ټول خپه دي مون خو ډیر ورته ویلې سي مزه تکلیفونه دي خو مون خبره چیرته وس خو زو اتمی زونو وای دره
مننه هم زولو چې تان دي څنګه اوري دوستانو په دې وروستیو ورځو شپو کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې تر بل هر چا سوریایي وګړي ډیر دي د افغانانو شمیر هم زرګونو ته رسیږي او د پاکستان او ایران په شمول د ځینو افریقایي هیوادونو خلک هم اروپا ته د رسیدو هڅه کوي په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مسؤلان د یو ریپورت پر بنسټ وایي چې اروپایي هیوادونو ته له غریبو هیوادونو کابو 15 لک کډوال ورغلي او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 14,000 یوازې افغانان یونان ته رسیدلی او په همدغه شپږو میاشتو کې تقریبا 2000 کسانو په لار کې په بیلابیلو دلایلو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی څو ورځې مخکې دوستانو د ترکیې په سواحلو کې د یو 3 کلن سوریایي ماشوم مړې وموندل شو چې پر لمدو ریګو پړ مخه پروت وو دغه ماشوم اعلان وو کورنۍ غوښتل چې یونان ته ورسیږي خو په لاره د توپان ښکار شول د دغه ماشوم عکسونو او ویډیوګانو ډیر خلکو ژړول د ده د پلار د خولې کیسه افغان لیکوال او شاعر شرر ساپی د المصر الیوم په نوم له یوې خبري وېپاڼې راخیستې او ژباړلې ده چې وګمه رشیدی درته لولي
دولس کسانو په وړی کښتۍ کې چې 15 متره اوږده وه کېناستو له لږ مزل وروسته سمندر طوفاني شو ترکي قاچاقبر سمندر ته ودنګل او وتښتید موږ له څپو سره مخ شو کښتۍ واوښته خپل بچی او میرمن مې ونیول په کښتۍ پورې مو یو ساعت ځانونه نښلولي وو زامن مې لا ژوندي وو یو زوی مې یوې لویې څپې وواهه او مړ شو مجبور شوم هغه مې پرېښود چې بل وژغورم د دویم زوی خولې ته مې ځګونه راغلل هغه مې پرېښود چې مور یې وژغورم ګورم چې میرمن مې هم مړه شوې ده بیا 3 ساعته نور هم په اوبو کې پاتې شوم او د ترکیې ساحل ته ورسېدم
دوستانو په کابل کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM که یو خاله بیرته راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي نو بلخوا خلک د قاچاقي یا په غیر قانوني لارې د سفرونو له خطرونو هم خبروي د دې ادارې د پروګرامونو مشر مسعود احمدی په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانانو او نورو کډوالو ژوند لنګدې لیدلې دی وايي هلته اکثره رسیدلي کسان په خیمانه و ځکه دوی فکر کړی و چې اروپا ته پر رسیدو سره به خبره خلاص شي خو خبر نه و چې نور ډیر جنجالونه لا پاتې دي
کوم سفرونه چې ما اروپایي ملکونو ته لارل او هلته ما د یو افغانانو سره چې په کمپونو کې ژوند کړله او اکثریت یې منفي ځواب خسته او د هغو سره چې کله ما خبرې کړې نو دوی ټول په دې باندې پښیمانه وو متاسفانه اکثریت افغانان په دې عقیده باندې چې کله اروپا ته ورسېږو نو هر څه ختم شول اما برعکس نه هلته یوه بله ډېره طولاني او ډېره پیچلې پروسه دې ته منتظره ده دوی وایي چې ایکاش موږ ته یو چا مخکې ډېره تګ نه ویری وای چې دغه مشکلات یې تاسو مازه یې نو موږ به هیڅکله دا تصمیم نه وای نیولی چې اروپا ته تللی وای ګوره په کوم کمپونو کې چې دی هلته ژوند کوو هلته هم داسې یو ژوند دشته ویش ولر هر څه امکانات شنه هر څه ډیر زیات محدود دي مثلا په هالند کې په کمپونو کې تا باید هر ورځ دی وی بجې نه تر 2 بجو پورې یو خاص ځای ته حاضری ورکړی وای دی مو کم نه دی باندې بیرون نشوي وتر نو د ما په نظر باندې دین خو زندان بهتره دی کم از کم هغه دی کورنۍ غړي خو دې ترتللی شي اته کورنۍ غړي هم نشي ترتللی
د تاندې څنګ پر فیسبوک پانا ل یو اروپایی هوا د یو افغان کډوال نسیم شارات لیکلی وملګرو چې کله اروپا ته راتلم نو په سفر کې شپږ نجونی هم را سره وي. ایجنټانو یا قاچاقبرانو جنسی تیرې پر وکړ او هیڅ ای هم مخاونه نیولې شو. ښاغلی مسعود احمدی هم وایي چې غیر قانوني سفرونه یوازې د مرګ نه بلکې د ابرو ریزه خطرونه هم لري. د یوې خځې او میړه کیسه هم کوي.
زه تیر کال په خپل په هالند کې وم. د هالند شمال خاطر تقریبا نات سوا کیلومتر فاصله متای کړل. تقریبا 15 پاک ریسپشن سنټرونه مالته وکړل. مشخصا د غدیمو فوکس په فیملی باندې و. افغانان فامیلونه باندې یو فامیل و د افغانستان میړه او خځه د دوړو حرکت کړی دی په اروپا ته کلر سیدلې دی. نو هغه مشوره ورکړی چې تاسو بیل کې سونه ورکړی. البته چې کله د کارډ خبرېږي او داینه خبرېږي دلته د فامیلونه هم سجدا کوي. په دې معنی چې نور کار خپل میړه ته ځواب ورکوي او دای تنا پاتې کی په یو ډیر بد حالت کې. نو آیا په دې باندې ارزي چې سړی د دې ځان سفر وکړي؟ ګوره تنا دی وژلو مثلا نه ده. په دې کې موږ افغانان خبره دی زاسو دی ابرو خبر هم ده بعضی وخت خصوصا دی او چا دی پارش خپل فامیل سره سي ممکن داسې مسائل پیښ شي دی خپلې ونشلی دی تر غلامۍ پورې غلامۍ نه میادف مغه اصلي بری دی کنه چې ته به چی او چا ته به مفت کار کړی په ګیره به ځان ساتي او ډیر ظلم به هم درسه کی او تاسو به هیڅ دی حق هم نه درکې وشي امنیتي مراجعه ته پلاس سای ولریم یعنی ډیر داسې پیښې شوې دي عملاً په دوه نږدې کې شوې دي. موږ هغه څه چې په تلویزیون کې وینو هغه څه چې په فلمونو کې ونیغه شي په اروپا کې نشته دي.
څوک به د اقتصادي او امنیتي ستونزو لکه بل اروپا ته زړه کوي خو د اروپا په لوړ ودانیو او شنو پارکونو کې د ځوانانو اخیستل شوی عکسونه او کور ته پراستنې دو سره دوی ته د خلکو ملمستیاوي هم هغه څه دي چې نور ځوانان هم اروپا ته د تګ لپاره هڅوي. حاجی نظر محمد راغب یو ګرځیدلې سړی دی په پای کې د خبري اورو
چ د مسافرۍ نه راستي هغه ته سپینې جامې میهمانګان خپل خپلوان ډېرې نازۍ دغه نور د کلي ځوانان داسې فکر کوي چې دا نه د همدا سړی ده او اکثره خلک کوشش کوي چې لور هم دغسې خلکو ته ورکړي خو د اصل حالات نه څوک واقف نه دي. د افغانستان خلک په بهر هېوادو کې په غربي یا په شرقي نړۍ کې دوی د هغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي نو هلته د غلامۍ ژوند ته د اده پورې تعبیز هم هلته ورسره کېږي. اما د افغانستان خلک ولید لار مورته وای د ډار اوس منګه خپل د اول نسو لګای چې عکس اخلو چیرته ځکم لوکس ځای کې عکس اخلو بیا خپل پلار مورته لګو چې دا وای دغه رقم ځای کار کوي کدی پوسې چې منګ باندې دغه رقم ظلم ده داسې خشره کاری کو نو ډیر بخپسي.
همزول ویل کیږي چې د قاچاقي سفرونو د زینو بیړیو یا کښتیو لاندې نه برخه د لوړ ودانیو د لیفټونو غوندي وي چې کله هم قاچاقبر د کوم خطر احساس وکړي نو د سمندر په منځ کې هغه برخه وازوي او پکې پټ کړی شوی ټول مسافر په سمندر کې لاهو کیږي. ځینو مړی موندل کیږي او ځینې د کبانو ښکار کیږي. نو که اوس هم دوستانو تاسو په قاچاقي یا په غیر قانوني لار اروپا ته د تک شوقی یې هله دا چې په خپل دغه نیت بیا فکر وکړي. د خدای په امان.
چکینی نور وطن نو لزل ملو یوی من دلی ونه دینا دان دی من دلی ونه دینا دان دی
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیما نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومنئ.
یو میرمن په ګر ژوند کې ل خپل خاوند سره ستونزې ولري، آیا دا حق لري چې ل خپل خاوند نه بیل شي یا د تفریق غوښتنه وکړي؟ او په شریعت کې دې موضوع ته جواز ورکړل شوی دی کنه؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به ل وګمی رشیدینا د خځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
افغانستان لمړی میرمن وای چې د ستري محکمې علي شورا غړي توپ ته بیا هم یو میرمن ورو پیژندل شي. میرمن رولا غنی د وی مرکه پترس کې امریکا غاکته وویل افغان میرمن اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي او هڅه کوي چې په لوړو پوسټونو کې د ښځو شمیر زیات شي. نو د دې لپاره بیا هم د ستري محکمې علي شورا غړي توپ ته یو میرمن ورو پیژندل شي. د افغانستان لمړی میرمن زیاته کړه افغان میرمنې د زده کړو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي او د هغوی لپاره باید ډېری هڅې ترسره شي. او رسته خبر ده چې د ولسی جرګې د عدلی او قضایی چارو کمیسون وایي د عدالت د تامینولو په خاطر باید د فرخوندې د وژلو دوسیه وڅېړي. د دې کمیسون ځینو غړیو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع د دوی د کمیسون په اجنډا کې شامله ده او له سترې محکمې سره یې هم شریکه کړې ده. که څه هم د فرخوندې له وژل کېدو څه باندې اووه میاشتې تېرېږي، خو د ولسي جرګې مدني ټولنې او د هغې کورنۍ غړي د دې قضیې په اړه د عدلي ادارو پرېکړې ته په تمه دي.
قدرمنو اوریدونکو، نکاح یا واده هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې دوه انسانان د خوښۍ ګډ ژوند پیلوي، خو کله کله د خوښۍ دغه رشته په تاوتریخوالي بدلیږي. دواړه یا یو لوری نه غواړي له یو بل سره ګډ ژوند تیر کړي. په اسلامي شریعت کې نارینه دا حق لري چې له میرمنې سره په ګډ ژوند کې د ځینو ستونزو له کبله چې له هغې سره لري طلاق ورکړي، خو میرمن تل دا حق نه لري مګر په ځینو حالاتو کې کولی شي محکمې نه د تفریق غوښتنه وکړي. خو زموږ په ټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې که په یوې ښځې هر ډول ناخوالې او بدبختۍ راځي او کورنۍ ژوند یې ګډوډ وي، دا یې باید تحمل کړي، او که دا میرمن محکمې یا بل ارګان ته مراجعه کوي نو رنګارنګ ستونزې ورته لټوي او له دې کار نه ډېره بده مني. د شکردرې اوسېدونکي سهیلا چې د خپل مېړه او خسرګنۍ له ظلمونو فامیلي محکمې ته راغلې راته وایي اووه کاله کېږي چې واده شوې ده. مېړه یې موتاد دی، په دې ډېر ظلمونه کړي، اولادونه یې هم ترې اخیستي، خو اوس چې دا غواړي له مېړه نه جدا شي هغه ورته ګواښونه کوي. دا راته خپله کیسه داسې کوي.
20 سالمه، 7 سال استای میشه،
40 کلنه یم، و کلمې د واده کیږي، درې ماشومان لرم، میړه می موتاد دی، تلی وهلم، حتی جوش وبې را باندې واچولی، خو هم ډیره وهلم، نور نه غواړم ژوند ورسره وکړم، هر وخت اخترونه راکوي چې تیزاب بدی په مخ واچوم، و میشت شوی چې ترې راغلی یم، اوس راته وایي طلاق نه درکوم. زما د وکلونه لوري غوښتل چې خرڅې کړي، خو ما پرې نه خوده، خاوند می تل هڅه کوله چې ما هم ځان سره موتاد کړي، خو زمي کورنۍ وشغورلم.
د غزنی اوسیدونکې مریم هم داسې مشکل لري. وایي شپږ کاله له یوه هلک سره نامزاد و، خو هغه هلک واده نه ورسره کاوه. کله چې دې وغوښتل طلاق ترې واخلي نو هغه هلک اوس اختارونه ورکوي.
شش سال پیش با یک بچه نامزد شدم.
ازش پا کلاله اوالک سر نامزد وم. خو واده ای را سر نکوه. زه پوشم چه ما سر واده نکوی. نو او می وقتل نامزدی فاستا کرم. کلا چه می ده ولسوالی محکمه تا مراجعه وکره قاضی لالک نه املاتر وکر. او ما ته ویل حلک تا باید دری لک روپی باجوار کری. کلا چه بیا بلی محکمه تا لارم قانونی او شرعی پریکره وکره. اوس لبل چه سر نامزد شویم. خو آغا حلک می اوس هم زوروی. رتا وی لبل چه سر واده نشی کولی. خورگانو تمی هم گوهو نکوی. زبوس عدالت غارم.
ما خویم عدالت میخویم.
ځینې خلک چې کله بل واده وکړي نو لومړی میرمن او اولادونه یې هیر شي، له میرمنې سره ښه چلند نه کوي، کلونه کلونه ورته میرمن ناسته وي خو دی په کیسه کې نه وي، او کله چې وغواړي ترې بېله شي هغه هم ورسره نه مني. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي 15 کاله کېږي چې خاوند یې بل واده کړی دی، دې ته هیڅ ډول توجه نه کوي، حتی نفقه هم نه ورکوي. په دې ورځو کې ورته وایي چې له کور نه دې هم باسم، ځکه چې دا کور خرڅوي. دا وایي اوس حیرانه ده چې
تو دختر یک بچه دارم؟
دوال ارگان یو زوی لرم. میره می دی خپل ورور کنده خز اپنی که کرده. 25 کالش ول چه ما او اولادونو تا می خرد سنره کبی. هر وقت رس را جنگ کبی. چیری می نپریگ دی. زی خیاتی کوم او خپل مشمان ساتم. او سرطا وای لدی کور ووزه. هر چیری چه زی تلیشه زدا کور خرصاوم. دوم را کلونه می ورت خدمت وکر. اولادونه می ورساتل. او سهیرانه ایم چیری لارشم او چه وکم.
چی کار کنیم؟ مچم چطور کنیم؟
د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي پروین رحیمی وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځه د دوی په اختیار کې ده، چې هر څه پی کوي کولای شي، کله وهي او ټکوي او کله چې زړه وغواړي طلاقوي، خو میرمن باید دا هر څه د مرګ تر پایه وزغمي او حق نه لري چې دوی نه بیله شي
تا زمانی که یک خانم در تصرفشان است.
ځینې نارینه داسې فکر کوي چې میرمن یې په اختیار کې ده، نو وهي ډبوي، تعلیم ته یې نه پرېږدي، ظلم او ستم پری کوي، حتی هر وخت چې زړه وغواړي طلاق ورکوي، او کنه په همدې سختو شرایطو باید ځان برابر کړي. کله چې میرمنې د کمیسون دفتر ته راځي، خپلې ستونزې موږ ته وایي او غواړي چې له خپل خاوند نه طلاق واخلي، نو موږ ورته د طلاق نه وروسته هغه ستونزې ورته یادوو چې دوی ورسره مخامخ کېږي. خاوند یې هم راغواړو، لازمې مشورې ورکوو او روغې جوړې ته یې رابولو. بشري حقونو ساحوي دفتر روان کال نه تر اوسه د تاوتریخوالي لس شکایتونه ترلاسه کړي دي. مثلا ښځې ته بې له دلیله طلاق ورکوي، له کوره یې باسي، ماشومان ترې اخلي، مهر نه ورکوي او اختار هم ورکوي چې باید شکایت ونه کړي. ځینې نارینه بیا داسې هم دي چې مېرمن له کوره باسي، طلاق هم نه ورکوي، نفقه هم نه ورکوي او ورته وایي تر مرګه باید د پلار په کور کې ناسته وي.
باید مویت مثل دندانای سفید شوه، د خانې پدرت باشي، برات خرج هم نمیتونم، طلاق هم نمیتونم.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو عام خلکو خبرې واورو چې په دې اړه څه نظر لري.
موږ په ټولنه کې خو د دې لپاره جواز نشته، خو نور په بهرني هیوادونو کې هغوی کولی شي دا کار وکړي. په اسلام کې موږ د دې لپاره جواز نه لرو، ځکه اسلام ښځې ته دا حق نه ورکړی چې هغه راشي او د مېړه نه طلاق واخلي. هر هغه څه چې اسلام دې لپاره جایز کړي دي، لکه نفقه په خاوند فرض ده، کله چې خاوند د دې نفقه ورنشي کړلی، هغه بیا خپل هغه لري چې دا لاړ شي محکمې ته او هغه خپل حق وغواړي، خپل حق غوښتل شر وخت لپاره. د طلاق په هغه خو زه نشم ویلی چې خپله دا لاړ شي طلاق واخلي، ځکه زموږ نه اسلامي قانون دا جواز ورکړی او نه زموږ خپل اساسي قانون جواز ورکړی، خو خپل حق غوښتل شي.
یو مېرمن غواړي چې هغه ستونزه چې په کور کې شته هغې ته د پای ټکی کېږدي، او یا هم نارینه غواړي دا د انجینر له خوا نه که دا یعنې اقدام وشي خو کومه ستونزه نشته. کله چې د ښځې له خوا نه دا اقدام کېږي، نو د خلکو له غبرګون سره مخ کېږي او خلک فکر کوي چې دا ناروا کار دی. لومړی خو باید دا د اسلام له نقطې نظر نه خلکو ته تشریح شي چې اسلام ښځو ته هم په استثنایي او خاص شرایطو کې دا حق ورکړی ده. او بل دا چې موږ وایي کله چې کورنۍ موجوده وي هغه کورنۍ باید له منځه لاړه نه شي، خو په ځینې کورنۍ کې دومره ستونزه موجود دې چې هغه کورنۍ هیڅ شتون نه لري، یعنې د کورنۍ هغه چاردیواري فقط هغه چاردیواري پاتې وي او نور په منځ کې نه مینه شته، نه صمیمیت شته، نه سوله شته، او موږ وایو چې نه د کورنۍ د باید کار رقمي دا وساتل شي. هغه وخت بیا نو اسلام دا حکم کوي چې هغه کورنۍ باید یعنې اصلاحات پکې راوستل شي، که هغه د سولې له طریقې وي چې یعنې خپل منځو کې کین اصلاح راولي، او یا که هم اصلاح را نه شي د جدایۍ له طریقې وي.
د فامیلی محکمې غړی قاضی احمدی وایي زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خلک طلاق ورکول ننګړي، نو کله کله هغه میرمنې چې د طلاق غوښتنه کوي تهدیدېږي هم، خو دوی خپل کار د قانون مطابق ترسره کوي.
دې کې شک نشته چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، یو عنعنوي ټولنه ده، یو اور په دې کې حکم فرما ده. په دې باندې موږ ټول ښه پوهېږي چې افغانان طلاق ورکول عار ګڼي. هغه میرمنې چې دلته راځي د کورنۍ له خوا حتی د میړه له خوا تهدیدېږي، په مرګ تهدیدېږي، ولې محکمه دې شیانو ته بیا التفات نه کوي، دې ته نه ګوري؟ هغه واقعیت دې موضوع ته رسیدګي کوي. محکمه نه د چا د دې پروا لري چې دا تهدیدېږي، زه باید خپل قانوني او شرعي اجرات کوي. حتی داسې راځي چې یوه ښځه محکمې ته د خپل شرعي حق د غوښتلو دپاره راځي، هم هغه په بد نامه بلي ګڼي چې دا ښځه نو محکمې ته لاړه، دې ښځه نه بیا ښځه نه جوړېږي، طلاق خو لا څه کوي. نو ولې محکمه مطابق د شریعت او قانون خپل اجرات کوي؟ چا تهدید دولان ناراضی او خپل مستقل قانوني اجرات مختلف.
خغلی احمدی همدار زیاتوی دوی د امکان تر هدا د خوند او خزی ترمن سوله کوي، خو کبیا ونه شي نو دوی خپل کار تر سره کوي.
لومړی دوی منګه صلح ته دعوت وو، کله چې د دوی په مابین کې صلح نه کیږي، دواړه راضي موږ ته خپل نظر وایي چې موږ موافق په صلح نه سو، نو بیا څوک سي مدعي ده؟ نو هغه مکلف کو په خپل جوړولو د صورت دعوی باندې، کله چې صورت دعوی جوړ کی او صورت دعوی د هیئت قضایي لخوا ولوستل سي، بعد له هغې نه پوښتنه کو د استلام په ذریعه باندې چې د دغې دعوی د اثبات لپاره د څه مدارک شواهد څه شی لري هغه راوړه، یا وهل ټکولي د ډاکټر نظر تیر غواړو، ټول هغه شواهد چې قانون ویلی دی هغه تیر غواړو. بیا کولی شي د دغه د اثبات د ضرر لپاره 15 نفر په نامه د مخبرینو راولي. د دې نه علاوه بیا مطابق د قانون د اصول محکمات مدني او د مدني قانون پر رڼا کې د دواړو، یو پلوان د ښځې له طرفه، یو د نر له طرفه، دا په صفت حکم ورته تعینو چې دوی په ماوی کې جوړه وکړي. بیا چې هغوی موږ ته خپل نظر کتبي راوړي، لیکلی نظر راوړي، که چېرته نظر منفي و بیا یې ورته تعینو، دوه ځلې موږ حکم ورته تعینو، او مثبت و هغه د دوی فیصله په اصلاحي فیصله باندې فیصله ورکو، او که چېرته بیا موافقه نه سول بیا د مطابق د قانون محکمه خپل اجرات کوي، قانون هدایت کوي، په هغه رڼا کې مخ په وړاندې سي.
خو دا چې په اسلام کې دا موضوع څنګه ده، آیا ښځه کولای شي له خاوند نه بېله شي او کنه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې غړی نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي.
که مېرمن په کور کې د خاوند سره سازش ونه لري، اولادو سره ستونزې وي، او ګډ ژوند په مخ کې نه چندوي، نو د نکاح د فسخه کولو په خاطر څلور باب دي چې هغه یو د طلاق نه موضوع ده چې هغه د نارینه په واک کې ده، هغه که چېرته ونه غواړي له خپلې ښځې سره ژوند وکړي نو د طلاق نه هغه کوي استفاده. په مقابل کې تفریق ده، خلع ده او فسخه ده، دا ټول داسې مسایل دي چې ډېر د ښځې په مطالبه پورې اړه نه لري. مثلا دغه موضوع کې چې ته خزر نشي کوي له خاول سره دغه کې ژوند او کور کې ستونزې وي مشکلات وي یعنی اصلا نشي کوي چې ګډ ژوند په مخ پوجي نو د دې لپاره چې په تاوتر خول نه بدل نشي که چېرته خاون د ترازی وي خو مشکل حل ده کې نشي کوي د تفریق نه کېدل شي چې استفاده وکړي او نه تفریق هم په اساس د ضرر سره نه کېدل شي په اساس د عدم انفاق که چېرته خاون خپلې مېرمن ته نفقه نه ورکوي یا په اساس د غیابت سره ده چې مثلا خاون کله چې مسافر ده په کلونو باندې نو د ضرر نه موضوع دلته فکر کوم ډېره نصیحت کوي بیا ښځه نه کېدلی شي چې د محکمې نه مطالبه د تفریق کې په اساس د ضرر سره چې زه په ژوند کې متضرره یم د خاوند لخوا نه د کورنۍ لخوا نه زه ژوند نشم کولی که سره په مخه نه بوزم دا د قاضي او د محکمې صلاحیت ته چې دوی په منځ کې تفریق او جدایي رامنځته
درنو اوریدونکو الله جل جلاله خځه او نارینه یو بل سره د مینې او نیکمرغۍ لپاره پیدا کړی دي. انسانان باید د ناوړه دودونو او خرافاتو په خاطر یو بل ونه ځوروي، بلکې د یو بل لپاره د خوشحالۍ او هوساینې مثال وي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی بخون کې الله ستارم، خوشاله اوسئ.